داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي نور ځان وسوځي او چې جهان یې وګوري او زمونږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې مونږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې مونږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې مونږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځې که ادارې امور ته ادارې د امور ورکړه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زمونږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی مونږ ته وایي چې تاسو هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس چال وزرا سره کښېني، پیشنهاد دې نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کېږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکړي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې مونږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چال وزرا ته لسم، ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چال وزرا ته، هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، وی مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده، مونږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج و داخل کې دوی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو مونږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتي کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا پیغام باسو مونږ چې مونږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو ګذر نه، وکیل دې ګذر چې زمونږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند د دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو نه ته خو فرش لري ته مستحق نه یې، ورور دغه فرش ما ته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخته چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه نه ما ته را پاتې ده، د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه ده راکړی. مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده او مونږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه ده راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږئ په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګورئ؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم، نه مطالعه کولی شي نه بل کار کولی شي، ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زمونږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅو، یا به کیلې خرڅو، او یا به پکې مڼې خرڅو. نو حتی د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته را تازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو ته، ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. ګرچه د وطن در ټولو سره ده، مونږ د وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره ولی زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام اعصاب باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدونو یو اعصاب مونږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی. په ډوډۍ خوراک باندې مونږ نه پیګو، په خبرو کول مونږ ذاتی نه پیګو، ځکه چې یو یو څوک کیږي، دوه ډوډۍ کیږي. ما نه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو مونږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی سو، نه مغزه په ځای دي. حتی مونږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې مونږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. مونږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډواسیان لري، دا هغوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د ده پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته وي، هغه د هغه اولادونه به هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې د هغه اعصاب په ځای نه وي، هغه په خوله کې خندا نه وي هلته، ځکه د هغې حقوق ته نشي کولی، اولاد د تعلیم و تربیه نشي کولی، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لوړ دي، ټول شیخی فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاږه واږه روان اوسېږي. نو دا حتی د دوایي پیسې نه لرو، چاته به ورځې یو لابراتوار ته چې ورسو، دا اول زه خپله زما هغه لابراتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي. مونږ د دوایي پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزادې کورنۍ مې له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ ته څه، زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هغه هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، داسې بې دوایۍ له لاسه مونږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره مونږ اخته یو چې اقتصاد د قوي نه هیڅ کار نشي کولی، نه غریبي کولی شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم مونږ نه لرو چې مونږ یې په کراچۍ باندې واچو، مونږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن د اوسني چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټولو اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا مونږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما د یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وایي چې وروره مونږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم، دا لاس کې پاتې، ولې دا مونږ سره منو کنه؟ اوس خو مونږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، مونږ خو څوک نه غواړي او مرجي هم نه غواړي چې وروره که هر چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، مونږ خو یاغیان باغیان نه یو، مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي مونږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید مونږ ته راکړ شي. نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه، نو مونږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي، ماته دې وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو. نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفې زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه. خو چې زمونږ د چیغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل ده. اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظور شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشې شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظورې، بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري. نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي، په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهاني ودل ته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سایمن صاحب ته بلته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري؟ ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنل دی، خو زه پوهېږم حمایت د پولي ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فعل لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کېږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کېږي، هېڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زموږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا زموږ دولت ده، مونږ رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو. دې کې مونږ هېڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي، مونږ ته قناعت راکړي. ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران اسئ او دا ستاسو مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته. وایي هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکي وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده، دې نه باید استفاده هم وشي، خوا ته به یو دوه روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو. مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، دوی زموږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زموږ چیرته چې دا زموږ خپل حقوق دی راکړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تېره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زموږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړی شي، نور مونږ نه هېڅ ته مشکل نه لرو، او دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو. د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو، دلته سیګو، دلته په هر نوو شرایطو کې ګرمي که یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای ده، او په خپل کورونو کې پراته یو. مونږ د دوی شفقت ته منتظر یو، او د دوی ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په ځینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړي دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کېږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو، او دای موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څکنه په دې مورد کې. وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیستی، د شوری وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان یې صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده، او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کېږي، او بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده، چې دا ټول تحصیلات یې د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغو ستونزو ته په پام سره، یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب ووي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کړي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خدا غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې زه ته 50% پنځه قوطۍ سګرېټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابي یخي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي، ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم قیدام زده ته وایم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، که تاسو ویډیوګانې واړئ بیا به زه درته ولیږم. ګدۍ ته هم خلک مخ شوي دي، ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، هلته د خپلو خپلوانو نه یو غوا اخیستی ده، هغه بیا مستې خرڅوي، بیا شړومبې کوي، هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما درته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هېڅ زندګي نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اقتصاد ونه لري. دا خو ډېره سخته خبره ده، په ښار کې اوسېږي، د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره، موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه هم موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پره کم یا کمزوری په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده. دا نو متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت شي بې پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناست دي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بلته متقاعد چې ده، دغه ټول عمرات یې د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرېږي، دا د کلنۍ معاش مې واخلم، زه به مې زوی ته کوژده وکړم. او که چېرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش مې واخلم، تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي، د قرض نه راته راکوي. یعنې هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خوښ در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هېڅ زندګي نه ده چې موږ یې تېرېو دلته. نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا، یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي. هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا یې ورور ده، یا یې ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطع ده، ځکه موږ زندګي کړې ده. داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته، دوه شپېته، اته شپېته پورې دی، هر یو سن رسېدلی. دا شپېته کاله خو ده سمه زندګي تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ده کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لاره هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اووه شپېته، اته شپېته هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سن د اته شپېته اووه شپېته کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډک هم ده. دلته مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیف وي، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلات وکړي، نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده، ګوره، دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده، په دې خوا دا ده، ګوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داود خان را پدی خوال زخپل پدی نظامو که مولی داغ تقاوت کلمه لیبتیدان دا پاتی ده، دا نه حرام ده، نه بل شی ده، دا تقاوت پاتی ده لخلفای راشدین تر داوود سپوره. په جمهوریت کې بنګه باندې دا مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم. دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشته، کله به یو شی ویلې، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي. خو بالاخره هلته دونه و چې ور خرڅ به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې، ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه را رسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه موږ نه غواړو، نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ویلکي دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي، دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم، تعلیم، قلم له موږ نه ختم شو، نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنې مشکلات به حد و بې اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي. دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لرې نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي. دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. مونږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور به نو څه ووایو؟ نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه
گر بغلو زلفوں کی سندمنی گل گرد وحلو زلفو کی سندھ مڑے گی حکور جانانا حکور جانانا سکل قبل دے گرد وحلو زلفو کی سندھ مڑے گی گرد وحلو زلفو کی سندھ مڑے گی گورپا میر گروتا لگ مند اوکا گورپا میر گروتا لگ مند اوکا ناسری افغانی پی گئی ناسری افغانی پی گئی دل پھکے تم بھول گئے گرد بھولو دل پھکے سنگ منی گل گئے گرد بھولو دل پھکے سنگ منی گل گئے وہ گورا جانا گور جانا سکول کبل گرد بہلو دل کی مل گل گرد بہلو دل کی مل گل شنی کنزور یار زن مشوی دی مشو د خزان سلی بیاس پر لی راغلی دی مشو د خزان سلی بیاس پر لی راغلی دی زری ور پسی جاری زری ور پسی جاری سمی پکو گل دے گرد بہلو دل پکی نند مڑی گل دے گرد بہلو دل پکی نند مڑی گل حکور جانا حکور جانا سکول قبل دے گرد بہلو دل پکی نند مڑی گل دے گرد بہلو دل پکی نند مڑی گل دے